ای در افغانستان.
په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په خوس ولایت کې د یوې ښځې په ګډون پر څلورو کسانو د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون یکشنبې په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د خوس ولایت د افدایه محکمې د حکم له مخې دوه تنه د نامشروع اړیکو او درې نور د لواطت په جرم هر یو په عام محضر کې په 9-9 درو وهل شول. د بیان له مخې د محکوم شوو له ډلې دوه مجرمین له 12 تر 18 میاشتو تنفیزي بند او درې نور پر څلورو کاله تنفیزي بند محکوم شوی دی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړي دي، د هېواد لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 1 پورې 112 کسان چې 14 ښځې دي په درو وهل شوي دي. بیا طالبانو د حکومت لخوا جسمي مجازات تل د بشري حقونو د بنسټونو له کلکو نیوکو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د کاپیسا ولایت د باغدرې د برېښنا بند د تخنیکي مطالعاتو لپاره له یو چینایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د خبر له مخې دغه قرارداد پرون د انرژي او اوبو د سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور او د MCC چینایي شرکت د رئیس سونګ وین بینګ ترمنځ لاسلیک شو. MCC شرکت د آینک د مسو د کان د استخراج تړون هم کړی دی. د قرارداد له مخې چینایي کمپنۍ 8 میاشتې وخت لري چې د باغدرې د برېښنا بند تخنیکي مطالعات ترسره کړي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژه د آینک د مسو کان د برېښنا د تولید لپاره ډېره مهمه ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اقتصادي اړیکې ټینګې کړي او تر دې دمه د چینایي شرکتونو او طالبانو ترمنځ د قانون او نورو اقتصادي پروژو ګڼ تړونونه لاسلیک شوي دي. د ایران د حجاب او عفاف د نوي قانون تصویب ګڼ عکس العملونه پارولي. دا قانون چې تمه کېږي د ایران ولسمشر محمود پزشکیان توشیح کړي، د حجاب د نه رعایت په صورت کې پر ښځو له 15 میلیون تر 115 میلیون ریالو جریمه وضع کېږي. د راپورونو له مخې هغه ښځې چې جریمه کېږي د جرمانۍ د نه ورکولو په صورت کې له مالي ادارې او ټولنیزو خدمتونو بې برخې کېږي. د دغه قانون هغې مادې هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې بهرني اتباع هم کولی شي د حجاب په برخه کې ښځو ته سپارښتنې وکړي. که څه هم په ایران کې د امر بالمعروف منصوبین باید ایرانی تابعیت ولري، خو د همدې قانون په تفسیر کې اشاره شوې چې د قانوني استوګنې بهرني اتباع له دې بنده مستثنا دي. د ایران څه باندې 90% بهرني کډوال افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنر د راپور له مخې په دې هېواد کې له 4 میلیونه زیات افغانان اوسېږي چې لږ تر لږه 3.5 لکه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد د روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ انتقاد وکړ. میرمن بایربوک پرون یکشنبې وویل چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي، روسیې ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. ټاکل شوی چې میرمن بایربوک باید نن دوشنبه له چین څخه په کتنه کې له خپل چینایي سیال وانګي سره لیدنه ترسره کړي. د بیک اپ برادز په نوم د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته څیرمه د تک پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او نیول شوی دی. د هغه مدافع وکیل جانو جکادیو ازادي راډیو ته وویل چې ماکل د یکشنبې پوره سهار وختي د حکومت ضد یوې غونډې ته څیرمه د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو په مهال وهل شوی دی. دا ادعا تر اوسه نه ده تایید شوې. د چکادیو په وینا تر معاینې وروسته برادز توقیف خانې ته لیږدول شوی دی. ګرجستان د اکتوبر په میاشت کې له پارلماني انتخاباتو وروسته له ناامنیو سره مخ دی او تر څنګ په دې وروستیو کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د خبرو د ځنډیدو په سبب پکې پراخې مظاهرې شوې دي. د دې هېواد حکومت اعلان کړی چې د اروپایي اتحادیې د غړیتوب خبرې به د راتلونکو 4 کلونو لپاره د هغه څه لپاره چې ګرجستان د اروپایي اتحادیې لخوا باج اخیستل یادوي وځنډوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې ویلي چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له ګڼو تاوتریخوالو او زور زیاتیو سره مخ دي او باید ملاتړ یې وشي. د ان سازمان د یو غختن لیک په پیلولو سره خلکو غوښتي دي چې د افغان خزو ملاتړ وخی. دا غختن لیک د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د 14 ورځني کمپاین په لړ کې په لاره چول شوی دی. صفی الله ستانگزی او نور جزئیات.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې ویلي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، افغان ښځې پر زده کړو له بندیز نیولې د غږ تر ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړې او مقاومې درېدلې. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه دا پیغام خپور کړی. په دغه پیغام کې د هغه غوښتنلیک یا تومار یادونه هم شوې چې هدف یې د افغان ښځو ملاتړ او د نړیوالې ټولنې لخوا پر طالبانو د فشار راوړل دي. په دغه بیان کې غوښتل شوي چې د افغان ښځو په وړاندې د زور زیاتي او تاوتریخوالي سره د مبارزه لپاره په غوښتن لیک باندې آنلاین امضای وشي، څو نړیواله ټولنه اړ شي چې د خبرو او پیغامونو پر ځای رغنده اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي خبرې ظلم او ستم نشي درولی، بلکې دا قوي اقدامات دي چې مخه یې نیسي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د یو میکانیزم له مخې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو په خاطر له طالبانو پوښتنه وشي او نړیواله ټولنه له هرې ممکن لارې پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه او زور زیاتی پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعالې او د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي اشینکۍ کړو خیل په دې اړه چې آیاد په آنلاین بڼه د کمپاین چلول او غوښتنلیکونه به کومه ګټه وکړي که څنګه، ازادي راډیو ته وویل:
د طالبانو پر اتک باندې افغان نجونو او میرمنو ټول مشروع حقونه ترلاسه ورکړي، حتی حق د تعلیم هم نه لري. نو د دې پیټیشن اهمیت یا مؤثریت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداری ورکوي، تر څو پورې هغوی احساس د مسؤلیت وکړي او هر ټول هغه اقدامات ترسره کړي تر څو پورې د افغان نجونو او میرمنو په وضعیت کې یو مثبت بدلون راشي.
اخو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوال کمپاین په لړ کې چې د 14 ورځو لپاره روان دی، خپل بیان یو ځل بیا په ایکس پاڼه باندې خپور کړی دی.
Gender based violence runs deep in Afghanistan.
افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ژورې ریښې لري او دا د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي ظلم او تبعیض له امله لا پسې زیات شوی، چې په دې وروستیو کې د یو داسې څه په نوم چې د اخلاقیاتو قانون یا امر بالمعروف یا دیګي رسمیت پیدا کړی. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین پر مهال د افغان ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونو یو وار بیا د نړیوالو بشري سازمانو پام ورجلب کړی دی. د 13 د نومبر 28 چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړه. هاکې نړیوالې جزایي محکمې د یادې قضیه هرکلی کړی او د دې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لا له وړاندې د 2022 کال اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر سر د جرمونو په څیړونو کې ډیر پرمختګ شوی او دوی به ژر د دې څیړونو پایلې هم اعلان کړي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالی کې راځي. د کابل یو اوسیدونکي لیما د یو شمیر نارینه ولخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت از عملی هغه کاسته. مطلب دا چې وای وای د تورو زخم جوړیږي خو لید سوي زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمیر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي، خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه د سپو کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا غ نارینه د سدا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غوندي کوي، یعنی دا خلک د سې شغله نه دي. طبعا دا سده د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن ام د موضوع چېرو ملتیا موکړي قدر منوریدونکو تجربه ثابت کړی چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي بدې پایلې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي وایي چې د کورنۍ نارینه په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره قهر کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې، ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکی فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دوی وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل ده، موږ په پښتنو کې وایي ناوي دې کاله شوده، یعنې د کور شوده، نه د میلمانه. یعنې میلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک شي یوه دوه ورځې، خو هر څوک شي، نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه اوسي. دا نارینه داسې په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي، نو دغه نارینه داسې دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي. یعنې دغه خلک داسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې ښه واوسېدی. طبعا داسې ده، د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو د بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي. د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه واوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خوړومبی باید کور کې ښه واوسي، ځکه سې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک شي، نو ښه دا داسې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي، ځکه سې هلته ماشومان، میرمن، هغه هر څوک سې له ده سره ژوند کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سې. یعنې د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کېږي.
د کابل اوسیدونکي لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمیر نارینه و پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیژندل ډیر سخت دی، انسان وایي دا مخه لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده بل مخ بل ډول ده. په رښتیا هم دغه سې ده. په عموم کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینه و پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکل دی. اکثریت نارینه چې دی په کور کې دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونه کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورنۍ ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې نو وایي چې شکایت کېدون اوسي له کور نه دباندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو دباندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تعریف کویا. ولې په کور کې بیا د هغه پیژندل چې هغه د کورنۍ وضعیت په اړه باندې دوی تورتو بیخي هغو کسانو ته د نه منلو واړي. خبره دلته دا ده چې ځینې له دې نه هم شناسایي کولی سو. اکثریت نجونې چې نن سات کېږي مثلا کومو هلکانو سره چې ودونه کړي دي، هغو نه چې پوښتنه سوې ده چې مخکې له دې نه چې له دوی سره کوسته وکړي، له دوی سره یې رویه څرنګه وه، بیا د نن ساتۍ په دوره کې له دوی سره د دوی رویه څنګه وه، بیا چې کله دوی وادونه کړي دي نو هلکانو کوم مخونه خپل دوی ته ښودلې دي. دغه هغه ستونزې دي چې ډېری کسان یې ورسره مخ کړي دي، بخصوص ډېری ښځینه له دې ستونزې سره مخ دي. بخصوص تاسو ته ویسم د مونږ یو همکار یو هغه چې کله نامساتې ده زموږ له بل همکار سره ولې دا په ډېر ښه چلند باندې نامسات سوه، ډېر ورپسې شلول. داسې کله نامسات سوله ولې وروسته دی به ډېر د ما نږدې ملګري پاتې شوې وه. هغې به هره شخصي مسله له ما سره شریکوله. دې بار وخت ویلې چې لېمې هغه کوم کس چې تا پېژانده هغه هغه سینه ده، دغه دغه منفي نقاط ستا په کې، ولې د ما ته نه وویلې. خو کله چې واده وکړ چې وروسته له واده نه ورسره په رابطه کې اوس هم یم، بیا وایي چې هغه د نامزادۍ دورې باندې هم سړی شکر وسي، ولې اوس له هغه نه بهتره روي سره زه مخ یم، که هغه د ده ده که د ده د کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده.
دا څومره منفي اثر کولی شي چې په کور کې یوه څیره لري او بیرون بله څیره؟
بالکل، دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی څو ډول سیری ځان ته اختیارولی سي، خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نسي پټولی یا پټه ساتلی سي، ځکه چې د یو څه مودې لپاره